السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلی پیل د دې سات په خبرونو کې د ایران په رجایی بندر کې د پرونی زورورې چاودنې له کبله لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي او 250 نور ټپیان دي. دغه چاودنه د شنبې په ورځ غرمه مهال له یوې اورلګیدنې وروسته د بندر عباس ښار د شهید رجایی بندر په تاسیساتو کې وشوه. د ایران د حکومت بیان دی فاطمه مهاجرانی ایرنا خبری آژانس ته ویلي چې د چاودنې د لامل او د مرګ ژوبلې او زیاد نونو کره معلومات به د دوی له څېړنو وروسته اعلان شي. تر بېګا نیمې شپې پورې له چاودنې وروسته د لګېدلې اور لمبې لابلې وې او د چارواکو په خبره اور کانتینرونو ته نږدې شوی دی. د چاودنې ځواک دومره لوی و چې غږ او ټکانونه یې لږ تر لږه 500 کیلومتره لرې احساس شوي. د سعودي عربستان، روسیې، قطر، ترکمنستان او عراق په ګډون د سیمې یو شمېر هېوادونو پر دې پېښې خواشیني ښودلې او ایران ته یې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د عمان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا او ایران د استازو ترمنځ د خبرو اترو بل پړاو به راتلونکې شنبه ترسره شي. دغه وزارت د شنبې په ورځ یوه خبر پاڼې کې ویلي د خبرو اترو بل پړاو به راتلونکې اونۍ دوام وکړي او د ثور په 14مه به د لوړې کچې یوه غونډه جوړه شي. د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو پرون د عمان په پلازمینه مسقط کې پای ته ورسید. له دې غونډې وروسته د ایران او امریکا چارواکو د غونډې فضا مثبته بللې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد وایي پاکستان لا هم د ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. هغه د خبره د شنبې ناوخته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه اسف هغې خبرې ته په غبرګون کې کړې چې ویلی دی پاکستان تیرو درې لسیزو کې د ترهګرو ملاتړ کړی دی. خواجه اسف د تېرې جمعې په ورځ له سکای نیوز سره په مرکه کې ویلي درې لسیزې موږ د امریکا، برتانیا او لویدیځ لپاره دا کرغیړن کار یعنې له ترهګرۍ ملاتړ وکړ. دا یو تیروتنه وه او اوس د دې کار نسبت موږ ته کېږي. خواجه اسف دغه څرګندونې د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې له نوموړي څخه د کشمیر په وروستي خونړي برید کې د پاکستان د ښکېلتیا په اړه وشوه. د خواجه اسف د همدې خبرو ته په غبرګون کې ښاغلي خلیلزاد پر خپل اکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي معتبر راپورونه ښیي چې بلوط وسلوال د بلوچستان په مستنګ سیمه کې د تېرې مارچ میاشتې په نیمایي کې د داعش یو مرکز په نښه کړ چې 1 داعشیان یې ووژل. د خلیلزاد په خبره دا خبره امکان نه لري چې د پاکستان استخبارات د دې مرکزونو په اړه معلومات ونه لري. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په خاطر د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین شک لري. د اسوسییټډ پرس خبري اجانس د راپور لمخې نوموړي دغه شک پرون شنبه یوه ورځ وروسته تر هغه څرګند کړ چې ویلي وو اوکراین او روسیا تړون ته ډیر نږدې شوي. ټرمپ دغه څرګندونې په واتیکان کې د پاپ فرانسیس په جنازه کې د ګډون او هلته د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره تر کتلو وروسته متحده ایالاتونو ته تر روانېدو مخکې پر خپله ټولنیزه پاڼه وکړې. هغه په وار وار ژمنه کړې چې د روسیا او اوکراین جګړه به پای ته رسوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا و احترامات تاسو ټول کډرمن او درنو زکون کو ته وړاندې کوم. هلا من دیم چې تاسو ټول برات رو غو جوړ او صحت مند او سړی د صحت چمې بم پتان می رونو ګلری زکون کو د تل پسې زمرا تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مېرمنو او اړوند نو افغان مشهور مېرمنه به پیژنو د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کوم. خو رونو ګلری زکون کو لکه څنګه چې زمرا تاسو د تیر ورځې لوسته مېرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند او مجاب تاسو مېرمن معصومه اسمتی وردګ دا کو پیشن دار د حقیقت ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. په دې مو په دې لوچې مېرمن معصومه اسمتی وردګ څوک په اصل او شخصیت وو او څنګه یې وکول شوی د پاکستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند می تاسو ته معلومات هم تکړه دي. هله من دې چې د تل پسې را سره د داش تر پای پر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو ځکون کو یو ځل بیا هم یادوري کوم مخکله دي چې تاسو لوس پیل کان تاسو ټول درنو ځکون کو سره باید خپل د لوس ټول سیمواد چمتو او اماده پرته اوسیږي تر څو وکولی سي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې رازو ستاسو لوست پیل کوو. زموږ ستاسو د نن ورځې نولسم لوست موضوع مېرمن هورا خلتی ده. لولو چې مېرمن هورا خلتی څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څرنګه یې وکولی شوی خپله مینه او محبت د افغانستان د خاورې په وړاندې باندې څرګنده کړي او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو رازو د مېرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کړو. مېرمن هورا خلتی، هورا خلتی د سلطان محمود غزنوي خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژندل شوی ښځه وه. لولو چې مېرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوي خور وه، کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو له پیژندل شوو او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملې څخه وه. یعنی مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوي خور وه، کوم چې سلطان محمود غزنوي په هغه وخت کې د غزنی پاچا وو. په 318 هجری قمری کال د محرم په لسمه نیټه په غزنی کې زیږیدلی وه، او په 323 هجری قمری کال کې وفات شوه. یعنی د مېرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي، کوم چې د زیږیدنې نیټه یې په 318 هجری قمری کال د محرم د میاشتې پر لسمه نیټې څخه پیل کیږي او د وفات کال یې په 323 هجری قمری کال کې دی. هغه د حکمت، سیاسي تدابیر او لیکوالي په برخه کې ځانګړې وړتیاوې لرلې. یعنی مېرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیرو، فیصلو او پلانونو په جوړولو کې، همچنان د لیکوالي په برخه کې ځانګړې وړتیاوې او مهارتونه درلودله. شخصیت، علمي او سیاسي وړتیاوې. درنو زکونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د مېرمن هورا خلتی شخصیت، د هغې علمي او سیاسي وړتیاوې لولو چې مېرمن هورا خلتی څه ډول شخصیت درلودې، کومې علمي او سیاسي وړتیاو څخه برخمنه وه. هورا خلتی د غزنی په دربار کې یو هوښیار او معتبره مشره وه. لولو چې هورا خلتی د غزنی په دربار کې، یعنی د غزنی واکمنۍ یا هم سلطنت په دربار کې، یو له پرمختللو، هوښیارو او معتبرو مشرانو له جملې څخه وه. د هغې حکمت، سیاسي پوهه د تاریخ لیکونکو له بهکې لخوا هم یاد شوی دی. یعنی د مېرمن هورا خلتی په اړه، په خپله د هغې د سیاست او د هغې د پوهې په اړه په تاریخ کې هم ډېرې زیاتې شمېر لیکنې شوي دي چې هغه په خپله د بهکې لخوا څخه یاد شوي دي. د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړې وړتیاوې ښودلې دي. یعنی مېرمن هورا خلتی په خپله په ټولنیزو، فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې یې په خپله ځان کې ځانګړې وړتیاوې درلودلې، کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته یې څرګنده کړې دي او هغوی ته یې خپلې وړتیاوې ښودلې دي. د هورا خلتی لیک مسوده. درنو سکونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د هورا خلتی لیک لولو چې هورا خلتی خپل ورور مسعود ته څه ډول لیک لیکلی و او په لیک کې د څه یادونه کړې وه. د سلطان محمود له مړینې وروسته یې خپل ورور مسعود ته لیک ولیکه. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ شو، د هغه د مړینې څخه وروسته خپل ورور مسعود ته یې لیک ولیکه. یعنی خپل ورور مسعود ته یې خط ولیکه. په لیک کې یې مسعود ته د غزنی د بحران او سلطنت د ژغورنې اړتیا په ډاګه کړه. یعنی په دې کې مېرمن هورا خلتی خپل ورور مسعود ته د غزنی د حالت، د غزنی د سلطنت د حالت او بحران، د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل او هغه ټول برخې یې ورته په نښه کړلې چې اوس په الحال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورنې سلطنت د بحران سره مخامخ دي او دغه سلطنت چې دی اوس د ده ژغورنې ته اړتیا لري. هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي لپاره د مسعود سمدستي راتګ غوښتنه وکړل. هغې په دغه لیک چې کله چې دی دا لیک د سلطان محمود له مړینې څخه وروسته لیکي خپل ورور مسعود ته، نو په دې وخت کې په دې لیک کې دا څرګنده کړله چې باید مسعود د سلطنت دربار ته ځانه ورسوي، ځکه دربار او ډېر زیات ضرورت درلودل. نو دوی نه غوښتله تر څو د هغوی دربار سلطنت د سقوط سره مخامخ شي، نو هغې د دربار او د سلطنت د سقوط د مخنیوي په خاطر سره مسعود سمدستي راتګ ته اړ کړه تر څو دستی غزنی تراسیا او دغه کوم سیاسی ننګونی او سنځي مشکلات سره مېسته سوي دي دا سیاسی ننګونی او مشکلات د منځ څخه یو سي د لیک فایلی اوس هم په دې برخه کې بلو چې دغه لیک چې میرمن هورا خالتی خپل ورور مسعود ته ولېږه نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې د هورا خالتی لیک مسعود دې ته اړ کړل چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي یعنی کله چې د هورا خالتی لیک مسعود ولوستله نو مسعود دې ته اړ شو تر څو له اصفهان څخه غزنی ته د مسعود پر اتاک سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره یعنی کله چې مسعود په خپله د اصفهان په اصفهان کې وو یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه وو نو دی دې ته مجبور شو تر څو بیرته غزنی ښار ته راسي کله چې مسعود غزنی ښار ته راغی نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره د هورا خالتی تدابیر د غزنی امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه یعنی هورا خالتی چې کوم تدابیر ونیول کومه فیصله چې وکړه کوم پلان چې جوړ کړو د غزنی د امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه یعنی د مهمو کارونو له جملې څخه وو کچیری میرمن هورا خالتی د غلیک مسعود ته نوې لیکلی نو ممکن د غزنویانو کومه امپراتوری یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودي ممکن هغه له منځه څخه تللی وي یا هم سیاسی بحرانونه ننګونی نور هم زیات سی وای نو دا لیک دې ته پیدای وکړل تر څو دغه سیاسی ننګونی لمنځ څخه یو سی او مسعود دې ته اړګي بیرته له اصفهان څخه غزنی ته راستون سی او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کړي او سیاسی بحرانونه څخه وژغورل سی نو دا د میرمن هورا خالتی د تدابیر څخه یو مهم کار وو کوم چې غزنی وژغوره د بحران د مخنیوي ستراتیژي اوس هم درنو ځکونکو په دې برخه کې لولو چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي څه وي کومې ستراتیژي کوم میتودونه څخه دې کار اخیستو د سلطان محمود د مړینې پټه وساتله سو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوي وشي یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ شوی وو خو دې دغه خبره د دربار خلکو ته ونه کړله یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبره پټه د ځان سره وساتل ځکه کچیرې دې دا خبره کړې وای نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټولو د واک پر سر باندې جنگ او جګړې کړې وای په دې حساس وختونو کې هورا خالتی دا ښه اراده او تدبیر د لاري د سلطنت چاري په شتوګه سره تنظیم کړي یعنی په دې حساس او ستونزمن او مشکلاتو حالاتو کې میرمن هورا خالتی د شی ارادي د شو تدابیر لاري څخه د سلطنت چاري په شتوګه سره تنظیم کړي او په دغه عین وخت کې مسعود ته لیک ولېږه چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی ښار د کوم بحرانی حالت سره چې وس مخ دي د هغه حالت څخه ووځي یعنی دا هغه استراتیژي و چې د بحران د مخنیوي لپاره ترې استفاده کړې و د هورا خالتی نقش د مسعود د سلطنت پر مهال باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خالتی نقش ولو چې د مسعود د سلطنت پر مهال باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول هورا خالتی په مسعود د سلطنت د ټینګښت لپاره هڅه وکړلې یعنی هورا خالتی دا کوشش وکړه تر څو مسعود نور هم دغه سلطنت په غزنی کې قائم وساتي نور هم ټینګ سي او هغه دې خیته نور هم تشویق کړه د هغه ملاتړ د غزنی د سلطنت تشغورین لپاره اړین وو یعنی کچيري دی غوښتلای چې غزنی سلطنت وژغورل سي هغه ثابت او ثبات پاتې سي نو د هغه ملاتړ ته ډیر سخت ضرورت وو نو د غزنی د سلطنت تشغورل لپاره د میرمن هورا خالتی و ملاتړ ته سخت ضرورت وو د هغه په نشټون کې د دربار چارې په بریالیتوب سره مخیته مدیریت کړي یعنی د هغه یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودله نو د هغه په نشټون کې به هم کله کله میرمن هورا خالتی د دربار شایاري په بریالیتوب سره مدیریت کولی او د هغوی اداره او منیجمنت به یې میرمن هورا خالتی په خپله سره سر ترسوي یعنی په خپل سر سره به دا ټول کارونه دی په خپله سره منیجمنت کول د هغې ترتیب او مدیریت به یې دی په خپله کوي میراث هورا خالتی د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزنه پاتش و چې د هوشارتیا سیاسي اداري او بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود یعنی هورا خالتی د غزنی د تاریخ یو وتلی شزنه پاتسوله کوم چې د افغانستان یو له هوشارو نامتو زړورو افغانو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل نه یوازې دا چې دا ډېره زیاته هوشاره او بلکې په سیاسي اداري کې هم ډېر سر خدمتونه سرته رسولي راولی و او همچنان د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړي مقام درلود. یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغې میراث په افغانستان کې د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړوري رهبري په توګه یادیږي. یعنی میرمن هورا خلتی څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، د هغې د خبرو څخه، د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، هغه دا دی چې هغې د افغانستان د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړوري رهبره په توګه سره اوس هم یادیږي او اوس هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال ده. یعنی هر افغانه میرمنه کولای سي چې دغسې یو غوره شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي او د دغسې یو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وشمرل سي، لکه څرنګه چې میرمن هورا خلتی وه. نو رب دې تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته قوت او توفیق درکړي تر څو تاسو هم وکولای سي په راتلونکي کې هم دغسې د غورو شخصیتونو له جملو څخه واوسیږئ. او درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د لوست په دغه راتلونکي برخې کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې مې درنو زده کوونکو درې سوالونه چمتو کړي دي. تاسو به همدغو درې سوالونو ته ځواب وایست او په خپلو کتابچو کې به له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات د خپلو نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړي دي. لومړی سوال دی، درنو زده کوونکو، هورا خلتی په کوم ځای کې د تاریخ یوه مهمه ښځه وه؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوئ چې هورا خلتی په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لپاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خلتی د مسعود لپاره لیک ولیکه، هغه لیکه څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړه؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغې د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی میرمن هورا خلتی په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې او ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل او څنګه یې د بحران مخنیوی وکړه؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوسي واوسیږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د میرمن هورا خلتی د ژوند اړوند ترلاسه کړي او په دې پوسي وي چې میرمن هورا خلتی څوک وه، څه ډول شخصیت و. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر دې بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، اهلا و سهلا، مات مقبول کی قدرمن او درنو زکون کو یو ضربه هم تاسو ټول ته شرف واس پم دنن ورځی درسی موضوع ته هله مند يم چې تاسو ټول درنه زکون کې ورته روغ جوړ او صحت مند او سریو د سیاچ هم پتان می پرناو ګل دی زکون کوله که څنګه چې زمرو تاسو دنن ورځی درسی مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندی نو دتل پسې هم تاسو افغان مشهور مېرمن پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له مشپړ معلومات تر لاسه کوو. درنو زکون کوله که څنګه چې زمرو تاسو د تیر ورځی لوست یو اتل افغان زړوري مېرمنې اړوند نن ورځې وزل بیا هم دغسې یو اتل زړوري افغان مېرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټول ته چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د لوست تر پایه پرې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، وزل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست ویل کوم، تاسو ټول درنو زده کوونکو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجود واوسي تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. همدا یوازینۍ لاره ده چې تاسو کولی شئ خپل درسونه په اسانه او ښه توګه سره زده کړئ. نو راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست شلم لوست موضوع سپوږمۍ زریاب ده. ولو چې سپوږمۍ زریاب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال کې په کابل کې زیږیدلې ده. لولو چې سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې په خپل سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. نوموړی د افغانستان یو مشهور لیکوال ده چې اوس په پاریس او فرانسې کې ژوند کوي. لولو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د افغانستان یو له مشهورو مخکښو افغانو لیکوالانو له جملې څخه ده چې اوس فلحال په پاریس کې فرانسې یعنی په فرانسې کې ژوند کوي. د هغې د پام وړ اثار دشت کابل او در کشوری دیگر دی، یعنی د مهربان سپور ویزریاب له مشهور آثارو څخه چې دی یعنی ډېر زیات چې شهرت لري هغه په خپله یو دشت کبیل دی او بل د کشوري دیګر دغه دوه اشعار دي چې اوس بالحال ډېر زیات مشهور دي او د دې له مشهورو اشعارو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو، اوس هم په دې برخه کې د مېرمن سپوږمۍ زریاب د ژوند د پیل او همچنان د دې د زده کړو اړوند معلومات ترلاسه کوو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب ژوند څه ډول و او څه ډول یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنجشیری لور وه چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر و. ولو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنجشیری لور وه چې پلار یې پخپله په کابل ښار کې یو سوداګر یا هم تجار و، یعنې تجارت یې سرته رسوه. د هغې پلار د ماشومتوب څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپوږمۍ د ماشومتوبه د کیسو سره علاقه پیدا کړه. یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب کوم چې پلار یې له ماشومتوب څخه زده کړو ته هڅوله او دا تشویق یې ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي، نو له ماشومتوب څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته د لیکوالۍ او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې دې شروع کول. خپلې زده کړې یې د کابل په ملالۍ لیسه کې پیل کړلې. یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب د کابل په ملالۍ لیسه کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل پوهنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړه. وروسته کله چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د دولسم ټولګي څخه فارغ شول، یعنی د مکتب زده کړې تکمیل کړلې، وروسته د هغه څخه د کابل پوهنتون کې فرانسوي ژبه او همشان د ادبیاتو کې د لیسانسي سند یې ترلاسه کړه. بیا یې د فرانسې په بنزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړه. یعنې وروسته د هغه څخه مېرمن سپوږمۍ زریاب په فرانسه کې د بنزوانس په شت کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړل، یعنې ډاکټرا یې هم ترلاسه کړله. د لیکوالۍ پیل د جګړو له پیل وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرېدلې. یعنی کله چې هغه جګړې تورتم او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې و، یعنی هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه و، د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې، یعنی د هغه څخه مخکې د هغې لیکونه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې په ورځپاڼو او همچنان په مجلو کې خپرېدلې. یعنی د دې کومې لیکنې چې دې سرته رسولې، د دې ټولو لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې. د هغې سبک د البر کامو، فرانتس قطقه او صداقت هدایت لخوا اغیزمن شوې. یعنی د هغې سبک شو، یعنی د هغې هغه تګلاره چې دی مخې ته وړلی، په کوم ډول سره دې لیکنې سرته رسولې، هغه ټوله د البر کامو او همچنان د فرانتس قطقه او صداقت هدایت لخوا څخه ډېر زیات د دې پر لیکنه باندې اغیزه اچولې وه او د دې شعرونه د همدې له امله څخه ډېر زیات شهرت پیدا کړی و. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي کېږي. یعنې هغې چې کوم داستانونه معرفي کړي دي، کومو داستانونه یې واضح کړي دي، کومو د کیسو په باره کې چې کومې لیکنې دي سرته رسولې دي، هغه ټول یې ډېر په لنډه توګه سره معرفي کړي دي. یعنې د عنوان دغه کومه موضوع چې دی معرفي کول، هغه یې په لنډه توګه سره معرفي کړی ده. خو د بیان په جزئیاتو کې دقت زیات دی او وروسته د هغه څخه چې دی دغه کوم بیان ورکړی دی، د کومې کیسې چې ځینې وشته کړي دي، په هغو کې د دې دقت ډېر زیات دی او خلک د دې د بیان د جزئیاتو څخه یو ډول فهم او درک اخلي. د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې ولولو چې د هغې په اثارو کې کومه خاصه ځانګړنه وه او کومې ځانګړتیاوې درلودلې. تر سلویشتو ډېرې لنډې کیسې یې لیکلې دي چې ځینې یې فرانسوي ته ژباړل شوي دي. یعنې د مېرمن سپوږمۍ زریاب له سلویشتو څخه زیات شمېر لیکنې کړي دي، کیسې یې لیکلې دي چې په هغو کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم ژباړل شوي دي. په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انځور وړاندې کوي. یعنی دې په دا کیسو کې د یوې تړلې او سختې نړۍ انځور وړاندې کړی دی. د یو سختې نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونی هغه بهرانونه هغه ټول شان دی په دغه کیسو کې بیان کړی دی. چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه شزي د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي، یعنی چې د قوم کرکټرونه د حکم مثال چې دی ورکړی دی، کوم ځای ته چې دی اشاره کړې ده هغه کې په منظم په ځانګړې توګه سره د ښځو د ستونزو او په وړاندې مبارزه ده او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي. مشهوره اثر درنه ځکونکو اوس هم د میرمن سپوږمۍ زریاب مشهوره اثر لولو چې د میرمن سپوږمۍ زریاب کوم مشهوره اثر دی د هغو نمونه لولو. د میرمن سپوږمۍ د مشهور اثر له جملو څخه لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله دشت کابل و د همدارنګه د هغه تر څنګ شرنګ شرنګ زنګها دی چې په دیارلسه او درې شپېته هجري شمسي کال کې و او بل در کشوري دیګر په دیارلسه او اووه شپېته هجري شمسي کال دا اثر د ختیځ مهاجرونو د ژوند د سرګندوالي په لویدیځ کې انځور کړی دی. یعنی په دغه کله چې در کشوري دیګر دغه کوم اثر چې دی لیکلی و یا هم کوم لیکنې چې کړی وي دا په 1918 کال کې و. نو په دغو اثارو کې د ختیځ د مهاجرونو د ژوند سرګندوالي او پکښې کې معلوم سوی دی، یعنی د هغوی د ژوند انځور یې پکښې کې راوستلی دی. د هغې او د نرود زریاب ګډه ټولګه برف نقاشي های روی دیوار نه یوازې دا چې د میرمن سپوږمۍ زریاب ځینې زیات شمېر لیکنې شته، بلکې د هغه تر څنګ د میرمن سپوږمۍ زریاب سره یو ځای د نرود زریاب ګډه ټولګه هم شته چې په هغه کې د دې د برف و نقاشي های روی دیوار هم موجود دي چې هغه هم چاپ شوي دي. د سبس ځانګړتیاوی د هغې کیسې د روان او ساده ژبې څخه برهمن دي، یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب هغه کوم سب یا هم کومه تګلاره چې دی په خپلو کیسو کې استفاده کول، د هغې تګلاره یا هم هغې سب چې دی د هغه کیسې چې دی ډېرې ساده ژبې څخه برهمن دي، یعنی د ډېرو ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده. د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري، یعنی په خپلو کیسو په خپلو لیکنو کې یې د ډېرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده چې بې ځایه اوږدوالی یې خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه ډېر کړی، یعنی خپلې جملې په ډېر ساده شکل سره لیکلې دي تر څو یو څوک په هم ځینې واخلي او په یو څه باندې وپوهېږي. یعنې په خپله لیکنو کې یې د ساده ژبې څخه استفاده کړې ده. د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتیسکا د اغېزو لاندې دي، یعنی د هغې دغه کوم لیکنې چې دي کړې دي هغه د نړیوالو لیکوالانو تر اغېزې لاندې وې چې د هغو په څېر باندې دې خپلې لیکنې سرته رسولې. همچنان د میرمن سپوږمۍ زریاب مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې دا مهاجر اسول افغانستان څخه په 1991 کال کې د روسیې اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه کار وکړه. یعنی میرمن سپوږمۍ زریاب په 1991 کال کې د روسیې اشغال کله چې روسیې اشغال مهال و نو په هغه وخت کې دی د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي، لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د فرانسوي ژبې په برخه کې یې لیسانس سند ترلاسه کړی و. نو دی په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. نوموړي په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې د رهنرود زریاب هم ورسره یو ځای شوه. یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره، نو په همدغو کلونو کې دا د خپلو لونو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې رهنرود زریاب هم د دې سره یو ځای شوه. وروستۍ کلونه یې رهنرود زریاب په افغانستان ته ستنه شوه خو سپوږمۍ د خپلو اولادونو فالنه او تدریس لپاره په فرانسه کې پاتې شوه. یعنی کله چې رهنرود زریاب افغانستان ته بیرته ولاړله، نو د افغانستان د بیرته تګ څخه وروسته میرمن سپوږمۍ زریاب له د هغې سره تګ ونه کړل. هغه د خپلو اولادونو او د خپلو لوڼو سره یو ځای په فرانسه کې پاتې شول او خپل ژوند ته یې ادامه ورکړله. په 1999 کال کې د رهنورو د زریاب د کوایټ نورنس ناروغي له امله سپوږمۍ کابل ته ستنه شوه. مینه کله چې په 1999 هجري شمسي کال کې رهنورو د زریاب کوایټ نورنس ناروغي باندې اخته سول، یعنی دغه کومه کرونا ناروغي چې و په دغه ناروغي باندې دا مبتلا سول، نو په هغه وخت کې میرمن سپوږمۍ زریاب دې ته مجبور سول تر څو کابل ته بیرته ولاړه سي. رهنورو د زریاب د همدې ناروغي له امله مرشوه، یعنی کرسیده هم دغه بیرته کابل ته راستونه سوال. نو په همدې وخت کې رهنورو د زریاب د کوایټ نورنس ناروغۍ له امله څخه مرشوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې تاسو یو څه زده کړي اوسېږي او په دې باندې پوه سوي یاست چې میرمن سپوږمۍ زریاب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده دریس ولنه می تاسو ټول ته چمتو کړی دی. تاسو به هم دغه دریس ولنه په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانه سره نوشته کوي او هر سوال ته به جلا جلا جواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب د کومو مشهورو اثارو لیکواله ده؟ یعنی د هغې کوم مشهور اثر لیکوالي دې سرته رسولې ده؟ دوم، د سپوږمۍ زریاب د لیکوالي په سبک کې د کومو نړیوالو لیکوالانو اغېزې دي؟ یعنی د کوم سبک کومې طریقې څخه زیدې استفاده کړې ده؟ هغه د کومو نړیوالو لیکوالانو اغېزې د دې په سبک کې موجودې دي؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب فرانسې ته د کوم علت له مخې کډواله شوه؟ دغه علت به تاسو واضح کوي او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوي. نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې و. داسې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي و اوسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلی می اومنی درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټولو ته شرح لاستایم د نن ورځې لوسته. هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو راخلنی شي، بار سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د سرګردانی د احساس په حق ده. په دې لوست کې به موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې سرګردانی څه ډول احساس دی او څنګه کولای سو د دغه احساس څخه خلاصون پیدا کړو، څه ډول کولای سو هغه مدیریت کړو او د دغه ستونزې څخه لري سو او کولای سو خپل ذهني روغتیا شکو. نو تاسو هم د لوست راخلنی شي، بار سره ملتیا وکړي. ټول هغه لښونې، هغه لارې چارې چې دلته ورڅخه یادونه کوو، تاسو هڅه وکړي چې عملي کړئ. کله چې د دغه رقم یو احساس سره تاسو مخامخ کیږئ، نو تاسو به وکولای سئ د خپل ذهني روغتیا یا د ذهني ارامتیا د رسیدو لپاره یو ګام پورته کړئ. خپل د سرګردانی احساس چې دی، هغه کله چې موږ په خپل ژوند کې په مختلفو کارونو باندې، په مختلفو چارو باندې اخته اوسو او په دغه مختلفو چارو کې پر موږ باندې زیات فشار او زیات بوج وي، دلته موږ او تاسو د زیات فشار یا هم د بوج احساس کوو. یا کله چې زموږ د توان څخه، زموږ د وړتیا څخه زیات توقعات او یا هم زیات مسؤلیتونه پر موږ باندې پراته اوسي یا پر موږ باندې اوسي، نو دلته د سرګردانۍ احساس پیدا کیږي. مثلا د ژوند په ژوند کې موږ مختلفې چارې سرته رسوو، په هر برخه کې پر موږ باندې فشار زیات وي. یو کار نه بلکې څو کارونه مو د څو کارونو مسولیت مو په خپل ځان باندې اخیستی وي. خلک زموږ څخه توقع ډیره لري او د همدغه کوشش کوو چې د همدغه کسانو توقعات موږ ور پوره کړو، چې نه د توقعات خلاصېدل لري او نه هم موږ کولای سو دغه مسولیتونه په شډول سره مخته یوسو. او دغه زیات مسولیتونه له امله موږ په دې باندې نه پوهیږو چې کم کار څه ډول سره وکړو او څه ډول سره مخته یوسو یا د کم ځای شروع وکړو. چې همدغه احساس د سرګردانی احساس دی او دغه د سرګردانی احساس معمولا هغه مهال رامنځته کیږي چې کله موږ خپله دغه انرژي د څو کارونو ترمنځ یا د مختلفو کارونو ترمنځ تقسیم کړې وي. په دې معنی چې څو کارونه همزمان ډول سره پر یو وخت سرته رسوو او په دې باندې هم نه پوهیږو چې کم کار د کم ځای څخه پیل کړو، څه ډول سره مخته یوسو، څه ډول سره هغه سرته ورسوو. دا هغه ځینې ستونزې دي چې موږ په ژوند کې حتما ورسره مخامخ کیږو. په دې وخت کې کم احساس چې
موږ لرو، مثلا چې زیات فشار را باندې پروت وي، انرژي مو کم وي، د مختلفو کارونو ترمنځ مو انرژي تقسیم شوی وي، یعنی مختلف کارونه سرته رسوو هم زمانه، او نه پوهیږو چې کم کار د کم ځای څخه پیل کړو، څه ډول یې پیل کړو، همدغه احساس ته د سرګردانۍ احساس ویل کېږي. یعنی په داسې وخت کې موږ او تاسې د سرګردانۍ په احساس کې یو، یا سرګردانۍ احساس لرو. د سرګردانۍ علائم ته راځو. دا چې د سرګردانۍ علائم څه دي، یا څه ډول موږ باید په دې باندې پوه سو چې سرګردانه یو، هغه علائم یې څه دي. اول، ذهني بې نظمي یو مهم علائم دی. کله چې ستاسې ذهن د مختلفو فکرونو څخه ډاکي، ستاسې په ذهن کې ډېر افکار وي، فکرونه مو ډېر زیات وي، او تاسې په دې باندې نه پوهیږئ چې د کوم ځای څخه شروع وکړئ، دا ذهني بې نظمي ده. چې کله دغه ذهني بې نظمي تاسې ولرئ، په دې معنی چې تاسې سرګردانه یاست. ترڅنګ فزیکی او عاطفي ستړیا، د اوږده وخت لپاره کار کول، د اوږدې مودې لپاره کار کول، یا هم د یوې ستونزې سره مخامخ کېدل، دا هم کېدای سي چې ستاسې فزیکي او عاطفي انرژي راکښته کړي، یا انرژي په تاسو کې راکمه کړي. تاسې دغه مهال ممکن د ستړیا، د سردردي، یا هم د انرژي د کموالي احساس وکړي. نو کله چې تاسې د اوږده وخت لپاره کار کوئ، په دغه اوږده وخت کې تاسې بې انرژي سي، انرژي مو کمه سي، د ستړیا احساس لري، سردرد یاست، یا هم انرژي د کموالي احساس کوي، دا هغه فزیکی او عاطفي ستړیا ده، او تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې تاسو سرګردانه یاست. ورپسې هم د فشار زیاتوالی، رواني توګه د ډېر زیات فشار احساسول، چې دا بیا تاسو ته د دې توان نه درکوي چې تاسې په خپل ورځني چارې، یا د ژوند په ستونزو، یا هم کارونو کې توازن پیدا کړي. مثلا پر تاسو باندې تر دې حده فشار ډېر دی چې تاسې نسي کولی چې یو کار مخته یوسئ، یا یو حل لاره، یوې ستونزې ته پیدا کړئ. پر تاسو باندې فشار ډېر زیات اوسئ، چې دغه فشار بیا ستاسې په رواني حالت باندې هم اغېزه کوي. کله چې ستاسې په رواني توګه د زیات فشار لاندې اوسې، په دغه وخت کې تاسو نسی کولای چې خپل ستونزې حل کړئ، یا هم خپل کارونه په سم ډول سره سرته ورسوي. که ناراحتي او د اندېښنې زیاتوالی په خپل وجود کې ویني، تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې تاسو سرګردانه یاست. دا هم د سرګردانۍ یو بل عامل دی. د خپلو کړنو، یا هم د مسؤلیتونو په هکله تاسو شک لري، یا هم تاسو د خپلو کړنو یا د خپلو مسؤلیتونو په هکله بیره او اندېښنه لري، چې تاسو دغه آرام ذهنیت ته زیان رسوي. تاسې ذهنن آرام نه یاست، ذهن مو تمرکز نسی کولای، او ذهن مو د مختلفو فکرونو څخه ډک وي. دغه د ناراحتي او اندېښنې زیاتوالی هم یو بل علائم کېدای سي. د تمرکز د لاسه ورکول، کله چې ستاسې ذهن ډېر ګډوډ وي، ستاسې د کوم کار په حق تمرکز نسی کولای، دا هم د تمرکز د لاسه ورکول دي. چې ذهن کې مو زیات افکار موجود دي، فکر نسی کولای، سم ډول سره تصمیم نسی نیولای، تمرکز نسی کولای، دا هم د سرګردانی ځینې علائم. کچیرې دغه علائم تاسې په خپل ځان کې ووینئ، تاسې باید په دې باندې پوه شئ چې تاسې د سرګردانی احساس لري، سرګردانه یاست، او د دغه حل لپاره تاسې باید لس پکار سي، او کولای سي خپل سرګردانی احساس را کم کړئ او کنټرول کړئ. راځو د سرګردانی اسباب ته. چې د سرګردانی اسباب څه دي، یا کوم څیزونه د دې سبب کیږي چې د سرګردانی احساس په مشکل پیدا سي؟ اول، زیات کار کول یا مسؤلیتونه. زیات کار یا مسؤلیتونه، کله چې تاسو ډیر کارونه کوئ، یا ډیر کارونه تاسو په غاړه لري، یا زیات مسؤلیتونه لري، دا ټول پر تاسو باندې یو ډول فشار پروت دی، او تاسو ته فشار درکوي. یعنی ذهنن تاسو پر ذهن باندې ډیر زیات فشار راځي. نو کله چې تاسو زیات کارونه سرته رسوئ، یا هم زیات مسؤلیتونه لري، او د فشار احساس لري، دا په دې معنی چې تاسو سرګردانه یاست. د ژوند سختي پیښې، کله د ژوند سختي پیښې، یا د ژوند ځینې ستونزې، مثلا د وظیفې د لاسه ورکول، د کورنۍ د غړي د لاسه ورکول، یا هم د ملګري د لاسه ورکول، یا هم په شخصي اړیکو کې خرابوالی، یا ځینې نورې ستونزې، دا هم د دې سبب کیږي چې تاسو د سرګردانۍ احساس وکړئ. ځکه تاسو په یو داسې یو حالت کې نه یاست چې وکولای سي پر یو څه تمرکز وکړئ، او تاسو دې وکولای سي چې په ښه ډول سره خپل کارونه سرته یوسئ. دغه ستونزې سره چې کله انسان مخ کیږي، یا دغه د ژوند سختي کې پیښې چې کله پر انسان باندې راځي، په دې وخت کې هم دا د سبب کیږي چې تاسو ته د سرګردانۍ احساس را پیدا سي، او پر تاسو باندې فشار زیات اوسي. ترڅنګ د وخت نشټوالی دا هم یو بل عامل دی. کله چې تاسو کافي وخت نه لري چې خپل ټول کارونه په مکمل ډول سره سرته ورسوي، نو دلته ستاسو په وجود کې د ډیر فشار یا هم د ډیر ځورېدلو احساس پیدا کیږي، ځکه تاسو د خپل کارونو د پوره کولو لپاره د خپل کارونو د مخته وړلو لپاره تاسو وخت نه لري، ځکه تاسو کارونه ډیر دي، خپل مسؤلیتونه مو ډیر دي، پر تاسو باندې په دې وخت کې فشار زیات دی، نو دلته د فشار یا هم د ځورېدو احساس پیدا کیږي چې تاسو نه پوهیږئ څه ډول د خپل کارونه مخته یوسي او څه ډول خپل وخت تنظیم کی. بل لامل یې هم کېدای سي ذهني یا فزیکي ناروغي اوسي، مثلا ځینې وختونه ځینې رواني یا هم ځینې فزیکي ناروغي د دې سبب کیږي چې تاسو د سرګردانۍ احساس وکړئ او ستاسو په وجود کې دغه د سرګردانۍ احساس راپیدا کوي. کله چې تاسو د دغه ډول احساس سره مخامخ شئ، د مدیریت لارې چارې څه دي؟ څنګه کولای شئ چې د زیات فشار احساس یا کله چې پر تاسو باندې فشار زیات وي، څه ډول کولای شئ دا مدیریت کړئ، کنټرول یې کړئ، تر څو د سرګردانۍ یا هم د زیات فشار د احساس سره تاسو مخامخ نه شئ؟ په لومړی قدم کې تاسو کوشش وکړئ چې خپل کارونه ته لومړیتوب ورکړئ. تاسو د خپل کارونو لپاره یو لیست جوړ کړئ. په دغه لیست کې ټول هغه مهم کارونه چې تاسو باید اول سرته ورسوي هغه ولیکئ. هغه مهم کارونه تاسو لومړی تر سره کړئ چې هغه مهم دي. تر هر څه مخکې تاسو هغه په لیست کې اول ولیکئ یا کوشش وکړئ چې هغه کارونه اول سرته ورسوي. هغه کم کارونه چې هغه د هغه اهمیت کم دي یا مثلا مهم کارونه ونوسي هغه وزن دوي، یا هم تاسو کولای شئ چې هغه کارونه یو بل وخت ته پریږدي یا بل ورځ ته پریږدي. تاسو په دغه لیست کې هر هغه کار چې مهم دي تر ټولو مخکې باید سرته ورسول شي، تاسو هغه د لیست په سر کې ولیکئ او هغه کار لومړی سرته ورسوي. نو په دې ډول سره خپل کارونه ته لومړیتوب ورکړئ چې دا وستا سره مرسته وکړي چې تاسو د هر کار د اجرا کولو لپاره، د هر کار د سرته رسولو لپاره تاسو وخت ولرئ. او ورپسې هم د کارونو ویش دي. د خپل مسؤلیتونه یو برخه تاسو کولای شئ چې د نور سره شریک کړئ، یا کولای شئ چې د خپل ملګرو څخه، د خپل دوستانو څخه، یا هم د کورنۍ د غړو څخه تاسو مرسته وغواړئ تر څو د خپل مسؤلیتونه یا د خپل کارونه د هغو سره وویشئ، داسې چې فقط یو برخه هغوی ته ورکړئ چې هغوی ستاسو سره مرسته وکړي. په دې ډول سره ستاسو هغه کوم مسؤلیتونه چې دي هغه شمخت ځي او پر تاسو باندې زیات فشار یا زیات بوج هم نه راځي. او تر څنګ کوشش وکړئ چې وقفه واخلي د ورځني ژوند مصرفیتونو څخه، د لنډ وخت لپاره تاسو استراحت وکړئ، د خپل ورځني چارې د تنظیم کړئ چې تاسو خپل ځان لپاره د وقفې د اخیستلو لپاره، د استراحت لپاره تاسو خپل ځان ته هم وخت ورکړئ. په پرله پسې توګه که چیرې تاسو کار وکړئ، نو دلته زیات فشار پر تاسو باندې راځي او تاسو د سرګردانۍ احساس کوئ، نو نسی کولی چې خپل هغه کارونه په ښه ډول سره مخته یوسئ. نو د ځان لپاره تاسو آرام شېبې جوړې کړئ، د ځان لپاره وخت ورکړئ تر څو په هغه وخت کې تاسو آرام وکړئ او استراحت وکړئ. تر څنګ ځینې تمرینات ترسره کړئ، مثلا ذهني تمرینات، مراقبه، ژوره ساه اخیستل، یا دعا کول د ذهن آرامتیا هم د ذهن په آرامتیا کې هم ستاسو سره مرسته کوي. چې کله دغه ژوره ساه اخلي یا دعا کوي یا د مراقبې تمرینونه تاسو سرته رسوي، دغه فعالیتونه که چیرې تاسو سرته ورسوي، نو په ذهن کې مو ذهن مو آرامتیا ترلاسه کوي او هغه د زیات فشار یا سرګردانۍ احساس ستاسو په وجود کې راکمیږي. تر څنګ منظم ژوند خپل کی، تاسو کوشش وکړئ چې د خوب، د خوراک، د تمرین لپاره منظم مهالویش جوړ کړئ. د خوب لپاره خپل ټاکلی وخت یا منظم وخت وټاکئ، د خوراک لپاره، د تمرین کولو لپاره، او هڅه وکړئ چې خپل د خوب، خپل د خوراک او خپل د تمرین لپاره تاسو نور کارونه اجازه ورنکړئ چې دغه خوب، خوراک او تمرینونه تاسو در بې نظم کړئ. او کوشش وکړئ چې د نور سره خبرې وکړئ، د خپل ملګرو سره، د خپل دوستانو سره، د خپل ستونزې د هغو سره شریک کړئ، او کله کله یوازې خبرې کول د هم د ذهن د آرامتیا لپاره ډېر ګټور دي. ستاسو سره مرسته کوي چې ذهني آرامتیا ته ورسیږي، او ستاسو سره دا مرسته کوي چې د زیات فشار یا د سرګردانۍ احساس تاسو څخه ورک شي. تر هر څه مهم دا چې تاسو د نوې لو مهارت زده کړئ. که چیرې تاسو په نورو کارونو باندې اخته یاست، که چیرې تاسو ډیر مسؤلیتونه لرئ، نو کوشش وکړئ چې اضافي مسؤلیتونه تاسو په خپل ځان باندې وانخلي. دا د نوې زده کړئ. کله چې مثلا تاسو ډیر کارونه لرئ، ډیر مصروف یاست، د یو چا د خوشاله کولو لپاره که چیرې یو څوک تاسو ته یو کار وایي، د هغه د خوشاله کولو لپاره تاسو کوشش وکړئ چې د زیات فشار په خپل ځان باندې ومنئ او هغه کس ته وایئ چې زه مو دا کار کوم. کچیر په حقیقت سره تاسو ډیر مصروفیت لري، کچیر تاسو زیات مسولیت لري، نو دغه ځنی اضافي مسولیتونه تاسو ما اخلي، ځکه دلته بیا هم پر تاسو باندې فشار زیاتیږي او تاسو نسی کولای چې حتی د همغه کس کار هم په شډول سره سرته ورسوي. تر څنګه مثبت فکر کول د خپل ذهن ته دغه یادونه وکړي چې ستونزې لنډمهاله دي، د حل دپاره لارې سته، تاسو کولای سئ چې هغه حل کړئ. په همدغه مثبت افکارو سره په دغه لارو چارو سره به تاسو وکولای سئ چې د زیات فشار مخنیوی وکړئ او هغه مدیریت کی. د فشار د مخنیوي لپاره تاسو کولای شئ چې خپل اهداف هغه واضح او واقع بینانه اهداف وټاکئ. په دې ډول سره ستاسو انرژي یا ستاسو وخت په نورو کارونو باندې مصروف نه سي، په منظم ډول سره ورزش وکئ او کوشش وکئ چې خپل ځان ته وخت ورکئ، خپل اړتیاو ته ځینې آرام کوونکي فعالیتونه چې تاسو آرامي درکئ هغه سرته ورسوئ. نو درنه زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مګرځېدلې وي نن درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت په لری شي چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
دلوی مهربانه را پس پیکسلی نامه سلام نونی که هیلی میمانی در نوست کن که هیلی دا چراغ و جور بیست او اخو مو هم تردی محل پا خیر رسو دی بیتاس جولو تا دنر روز الوست شراغ لاست بایم هیلی دا چین روز هم دلوست را خلی نیشی بار سر ملتیا وکی او وکوالی سی دی موزد سخت سی گتا وخلی دن ما موضوع پر ځان باور دی دا چی دا ځان باور څه ډول احساس دی او په څه ډول سره کولای سو دا باور رامنځته کړو. او دا باور د لودر خپل ځان باندې اعتماد او باور د لودر زموږ په رواني او فزیکی روغتیا باندې کومې اغیزې لري. پر ځان باندې باور درلودل د هغه احساس دی چې یو انسان د خپل وړتیاو، د خپل پریکړو او خپل د ارزښت په حق لري. یعنی پر خپل وړتیاو باندې، پر خپل پریکړو باندې، پر خپل ارزښتونو باندې دوی باور لري، چې دا بیا یو ذهني او احساساتي حالت دی چې په هغه کې انسان ځان ته احترام لري، پر ځان باندې باور لري چې کولای شي خپل اهداف ته ورسیږي، د کوم ستونزو سره چې دی مخامخ کیږي د هغه سره مقابله وکړي او وکولای شي یعنی پر خپل ټول هغه پلانونه، ټول هغه اهداف او مخې چې دی لري هغه ته ورسیږي. هغه کس چې پر ځان باندې باور لري یا پر ځان باندې اعتماد لري، د پدې کې ځینې ځانګړتیاوې موجود وي. یعنی ځینې ځانګړتیاوې دا ښکاره کوي چې دی پر خپل دغه کس پر خپل ځان باندې باور لري. اول ځانګړتیا د دغه فرد یا د دې کس دا ده چې پر خپل پریکړو باندې ټینګار کوي، د نورو د نظریاتو یا د نورو د افکارو د نظرونو په حق له دی پروا نه لري. یعنی پر هر هغه تصمیم، هر هغه پریکړه چې دی نسی، هغه ته پر هغه پریکړې باندې د ټینګار کوي، پر هغه باندې ولاړی او په دغه پریکړه کې د نورو منفي نظریات یا منفي افکار په حق لدی کوم خاصه پروا نه لري. هغه تیروتنې چې د کړې دي، د پر هغه تیروتنو باندې د خپل دغه تیروتنې منی او د هغه تیروتنو د منلو وړتیا په دکستا او د هغه څخه زده کړه کوي. یعنی کوم کس چې پر خپل ځان باندې باور ولري، پر خپل ځان باندې اعتماد ولري، نو دلته هر هغه تیروتنې چې د خپل ژوند کې کړې دي، پر خپل مثلا غلط تصمیمونه نیولې وي یا کومه تیروتنه د کړې وي، د همغه تیروتنې څخه د زده کړې کوي او کولای سي په آینده کې یا په راتلونکي کې یو ښه تصمیم ونیسي. د نورو سره په متقابل درناوي چلند کول، یعنی په د نورو سره د درناوي او په درناوي سره چلند کول د دې یو ځانګړتیا ده. کوم کس چې پر ځان باندې باور لري، هغه په متقابل احترام د یو بل لري یا مقابل نفر ته احترام شته او ښه چلند سره کوي. پر خپل ظاهري جوړښت باندې، پر خپل وړتیاو باندې، پر خپل شخصیت باندې دی پوره اطمینان لري. یعنی کوم کسان چې خپل ځان باندې باور ولري، هغوی پر خپل شخصیت باندې، پر خپل ظاهري بڑا یا پر خپل ظاهري جوړښت باندې، پر خپل وړتیاو باندې، پر خپل استعدادونو او خپل په ځانګړتیاو باندې دوی ډاډ لري یا باور لري. کم د نوښت او خطر اخستلو توان درلودل، یعنی دوی کولای سي چې یو نوښت وکړي، یو نوښت رامنځته کړي، یا د دې توان په دې کې ستا چې هغه خطرات یا هغه ریسکونه چې د پر لار باندې د اهدافو د رسیدو یا د هیلو د رسیدو لپاره دی ویني، په دې کې دا توان ستدې په خپل ځان کې دا ورتیا ویني چې د دې دغه خطرونو یا دغه ریسکونو څخه تیرېدلی شي او خپل هدف ترلاسه کولی شي. نو د هغه ځینې ځانګړتیاوي دي چې په هغو کسانو کې موجود دي چې هغوی پر خپل ځان باندې باور او اطمینان لري. د ځان باور یا پر ځان باندې باور درلودل کومې ګټې لري؟ راځو دې موضوع ته. د ځان باور یا پر ځان باندې اعتماد درلودل زموږ په ژوند باندې، زموږ په روغتیا باندې ډېرې زیاتې ګټې لري. پر ځان باور لرونکي خلک یا هغه کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري، دوی د ځان د ښه کولو لپاره هڅه کوي. دوی همیشه په دې لټه کې وي، په دې کوشش کې وي، په دې هڅه کې وي چې خپل ځان نور هم بهتره کړي، خپل ځان کې نورې وړتیاوې، نور استعدادونه هم رامنځته کړي. چې دا پر ځان باور درلودلو یوه ګټه ده. تر څنګ یې د ځان باور لرونکي خلک، یعنی هغه کسان چې هغوی پر خپل ځان باندې باور لري، هغوی د نورو سره رغنده او درانه اړیکې جوړوي. یعنی د مقابلو اشخاصو سره په ټولنه کې د نورو کسانو سره دوی یو ښه درنې اړیکې جوړوي، یو ښه ټینګې او ژورې اړیکې د نورو کسانو سره رامنځته کوي. د دې تر څنګ د ځان په اړه مثبت فکر لري. د ځان په حقله همیشه مثبت فکر کوي چې دا بیا د ذهني فشار او د استرس یا استراب د اندېښنو په راکمولو کې مرسته کوي. یعنی کوم کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري، په دوی کې په خاص ډول سره ذهني فشار او استرس یا اندېښنه چې د هغه د وجود کې ډېر زیات نه وي. او د دې تر څنګ کوم کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري، هغه خلک په خپلو کارونو، په خپلو پریکړو باندې ډېر ټینګ وي، خپلې موخې ته د رسېدو لپاره ډېرې هڅه کوي او خپلې موخې په بریالیتوب سره دی کولای شي چې ترلاسه کړي. اعتماد او باور په خپل ځان باندې شتون ونه لري، نو هغه کس به ځینو ستونزو سره مخامخ کېږي. ځینې ستونزې ورسره کېدای شي چې پیدا شي د ده لپاره. اول دا چې دی نسي کولای ښه تصمیم ونیسي یا ښه پریکړه وکړي، نو د پریکړې کولو وړتیا په ده کې موجود نه وي. د نورو نظریات زیات اغېزمن کېدل، یعنی کم کسان چې پر خپل ځان باندې باور او اطمینان نه لري، دوی نسي کولای چې خپل په ژوند کې یو ښه تصمیم ونیسي. ځکه په دغه تصمیم کې کچېرې کوم کس یا ځینې نور اشخاص د په دغه تصمیم کې نظر ورکړي، دوی هغه نظریاتو ته یا دغه کس چې پر خپل ځان باندې اعتماد او باور نه لري، د مقابل اشخاصو نظریاتو ته زیات توجه کوي او د هغه کسانو د نظریو تر اغېزې لاندې راځي. کچېرې حتی هغه نظریات منفي اوسي، بیا هم دغه کس د دغه منفي نظریاتو تر اغېزې لاندې راځي او بیا په دغه کې د پریکړه کولو توان نه پیدا کیږي. دوی په خپل وجود کې ځان ډېر کم احساسوي، د کموالي او بې ارزښتۍ احساس په دې کې موجود دي. ځان ته ارزښت نه ورکوي، پر خپل ځان باندې باور نه لري او په ځان کې کموالي احساس لري. ځان د نورو کسانو څخه ډېر کمزوري او ډېر کم احساسوي. د دې تر څنګ کوم کسان چې پر خپل ځان باندې باور او اطمینان نه لري، د تیروتنو د کولو څخه دوی بیره لري. د دې څخه بیره لري کچېرې دوی په دغه لار چې دوی ځي یا په دغه تصمیم چې دوی نسي، کچېرې تیروتنه وکړي، دغه تیروتنو څخه دوی بیره لري. د نوښتونو په نسي کولای چې یو نوښت وکړي یا کم نوښت دي کې نسي کولای چې د هغه نوښت یا د هغه کوم تصمیم چې دوی ولري، د هغه تصمیم خطر دی په غاړه واخلي او په دې کې دا توان نسته چې خطر واخلي یا ریسک ومني او پر هغه لاره باندې چې دی غواړي ولاړ سي، پر هغه لاره باندې نسي کولای چې ولاړ سي. نو ځکه په دوی کې د کموالي، بې ارزښتي، د پریکړو د نه نیولو یا د نه د پریکړو کولو وړتیا نشتون په دې کې حتمي موجود دي او دوی په خپل ورځني چارو کې پاتې راځي او د ستونزو څخه د ډېر ستونزو سره دوی مخ کیږي. نو د ژوند په چارو کې پاتې راتلل یا د ستونزو څخه تېښته هم یو بل ځانګړنه ده په هغه کسانو کې چې دوی پر خپل ځان باندې باور نه لري. راځو دې ته چې څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې باور زیات کړو. دلته مو د په لومړي سر کې مشو تاسو وپیژندئ چې ځان باور یعنی څه. پر ځان باندې باور درلودل یعنی څه سره ولې احساس دی او څه اهمیت لري. د ګټو په هکله هم وپوهیدلو چې کومې ګټې لري زموږ په ژوند کې، زموږ په روغتیا باندې، کچېرې هغه ذهني او عاطفي روغتیا اوسي، کچېرې هغه زموږ او ستاسو فزیکي روغتیا اوسي. د دې تر څنګ د زیانونو په هکله مو هم وویل چې پر ځان باور نه درلودل د ډېر ستونزو سره انسان مخامخ کوي او دا کسان نسي کولای چې خپل د ژوند چارې په ښه ډول سره مخ ته یوسي. راځو دې ته څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې باور زیات کړو. کم کسان چې پر خپل ځان باندې باور نه لري او یا په دوی کې د دغه ځان باوري احساس ډیر کم دی، دوی څنګه کولای شي دغه باور زیات کړي او یا هم دغه باور په خپل وجود کې رامنځته کړي؟ تر هر څه مخکې تاسو خپل ځان وپیژنئ، خپلې وړتیاوې، خپلې ځانګړتیاوې، خپلې لاسته راوړنې، خپل استعدادونه تاسې وڅېړئ. په دې باندې تاسو پلټنه وکړئ، خپل په وجود کې دا وڅېړئ کومې وړتیاوې تاسو لرئ. که چیرې په حقیقت سره تاسو غواړئ چې پر خپل ځان باندې باور زیات کړئ، نو دلته تاسو باید خپل ځان ته وخت ورکړئ. خپل د ځان لپاره وخت څنګه ورکولای شئ؟ چې تاسو خپل د ځان سره کښېنئ، په لومړي سر کې تاسو خپل ځان وپیژنئ، کومې ځانګړتیاوې په تاسو کې موجودې دي، او تاسو تر ننه پورې پر خپل ژوند کې کومې لاسته راوړنې درلودلې دي. که چیرې هغه لاسته راوړنې ډېر کوچنۍ لاسته راوړنې، ډېرې ساده لاسته راوړنې اوسي، بیا هم سړی او ادارې ځان سره ولیکي. د خپل کمزورتیاو پر ځای باندې پر خپل ځواکونو ځانګړتیاو باندې تاسو تمرکز وکړئ. کله چې تاسو په خپل وجود کې ځواکمن خپل د قوت ټکی پیدا کړی، یا ځواکمن ځانګړتیاوې مو په خپل وجود کې پیدا کړی، هغه مو ولیکلی، نو دلته هڅه وکړئ چې پر همدغه ځواکمنو ځانګړتیاو باندې تاسو تمرکز ډېر زیات کړئ، پر دغه باندې کار وکړئ، او هڅه وکړئ چې نورې هم په خپل وجود کې زیات کړئ. د دې پر ځای چې تاسو خپل کمزورتیاوې په نښه کوئ، یا خپلې هغه کمزورۍ چې تاسو په وجود کې دي پر هغه باندې تمرکز کوئ، د هغه پر ځای پر هغه ځواکمنو ځانګړتیاو باندې تاسو کار وکړئ چې هغه ستاسو په وجود کې سته. د خپل ځان په دوهم قدم کې تاسو د خپل ځان مثبت انځور جوړ کړئ. د خپل ځان په حق له مثبت فکر وکړئ. هر ورځ هغه لسته راوړنې چې تاسو لرئ، هغه که کوچنۍ هم وي، هغه یاداشت کړئ. د ځان لپاره ورپسې به راسي اهداف وټاکئ، کوچنۍ هدفونه او ترلاسه کېدونکي هدفونه وټاکئ. یعنی په لومړي سر کې تاسو د ځان لپاره کوچنۍ اهداف وټاکئ، داسې یو لوړ اهداف چې هغه ته رسېدل او هغه ترلاسه کول ستونزمن او ډېر سخت او ډېر وخت نیسي، د هغه پر ځای کوچنۍ اهداف لومړی وټاکئ، وکولی سي هغه کوچنی اهداف ته ورسیږي. او دغه کوچنی اهداف ته چې کله تاسو رسیږي، یعنی هر هغه هدف چې تاسو ترلاسه کړی دی، هغه وستای، هغه تشویق کی، بیا وروسته تاسو د منفي خلکو څخه ځان لرې وساتئ. هغه خلک چې تاسو ته منفي احساس درکوي، یا تاسو ته ارزښت نه درکوي، یا تاسو ارزښت راکموي، هغه د هغه کسانو سره خپلې اړیکې محدودې کړئ. د هغه کسانو سره ډېرې اړیکې، ډېرې ناستې ولاړې، یا د هغو سره ډېر وخت مه تېروئ، ځکه دغه کوم کسان چې تاسو ته منفي احساس درکوي، ستاسو وجود کې منفي احساسات زیاتېږي ورځ په ورځ، او مثبت افکار او مثبت احساسات ته منځ ځي. نو د دې برعکس تاسو د هغه کسانو سره زیات وخت تیر کړئ چې هغوی تاسو ته مثبت فکر درکوي، ستاسو ارزښت، ستاسو وړتیاوې، ستاسو ځانګړتیاوې در هڅوي، او تاسو ته د هڅونې احساس درکوي. ورپسې تاسو په خپل ژوند کې ټول هغه تیروتنې چې کړې دي، هغه ومنئ، او په دې باندې تاسو باور ولرئ چې تیروتنې یا غلطي کول د انسان د ژوند یوه برخه ده. نو بیا وروسته د هغو د لارې تاسو د خپل ځان د شوالي لپاره هڅه وکړئ، د ځان لپاره وخت ځانګړی کړئ. تاسو هغه کارونه چې تاسو ته خوشحالي درکوي، هڅه وکړئ چې هغه کارونه سرته ورسوئ په منظم ډول سره. فزیکي او ذهني ارامتیا لپاره تاسو مختلف تمرینونه، مختلف فعالیتونه سرته ورسوئ. کوشش وکړئ ژوند کې نوي تجربې ولري، نوي کارونه، هغه کارونه چې تاسو لپاره نوي وي، تاسو نوي کړئ. هڅه وکړئ چې هغه کارونه سرته ورسوي. که چیرې هغه کارونه سخت هم وي، بیا هم په لومړي کې دا کارونه سخت وي، وروسته تاسو ته اسانه کېږي. نو هڅه وکړئ چې په ژوند کې نوي تجربې وکړئ، ځکه تاسو ته نوي تجربې هم تاسو د خوشحالۍ احساس درکوي، او هم د ژوند څخه تاسو راضي ساتي. د هرې نوې تجربې څخه چې تاسو ترلاسه کوئ، د هغه څخه زده کړه وکړئ. که چیرې تاسو خفا یاست، د خپل احساساتو په هکله د ملګرو سره، د دوستانو سره خبرې وکړئ. هڅه وکړئ چې د فشار د راکمولو لپاره مختلف تخنیکونه، یا د آرامتیا مختلف فعالیتونه تاسو سرته ورسوئ. او د ځان په مقابل کې تاسو باید مهربان اوسئ. تر هر څه مهم همدا ده، د ځان په مقابل کې، د ځان پر وړاندې تاسو مهربان اوسئ. د ځان سره داسې چلند وکړئ، داسې رویه وکړئ لکه تاسو چې د خپل یو نږدې ملګري سره کوئ، یا د خپلو میلمنو سره کوئ. همداسې خپل ځان ته مهربان اوسئ، خپل ځان ته ارزښت ورکړئ. ځان ته د ناکامۍ په وخت کې تاسو دا فرصت ورکړئ چې بیا د ځلې شروع وکړئ، او هیڅکله ناکامۍ وروسته تاسو د ناامیدۍ احساس مه کوئ. ګرانو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سم.